السلام علیکم د مقام تر او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدو ته خراغلست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 14 ده چې د 2014 میلادي کال د می د میاشتې له درېیمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د دې خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وای د قانون غیر قانوني استل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی، او د کانګرس له مخالفت وروسته متحدو ایالاتو له پاکستان سره د F-16 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. سعودي چارواکو موافقه کړې چې پر یو لړ شرایطو له موافقې وروسته به په دې هیواد کې افغانانو ته د کار اجازه ورکړي. په پکتیا کې یو پولیس لومړی خپله میرمن او بیا خپل ځان د خلکو په مخ کې په ډزو وژل، او ترکیه وایي چې د سوریې پولې ته نږدې موټر بم حمله داعش ډلې کړې وه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي سعودي عربستان منلې ده چې له افغان حکومت سره پر یو لړ شرایطو له موافقې وروسته به افغان کارګرو ته په هغه هیواد کې د کار اجازه ورکړي. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي څو پر دې مسله کار وکړي. د اجرایه رئیس مطبوعاتي دفتر د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني له قوله وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د کاري جوازونو د ترلاسه کولو لپاره اړتیا ده چې له هغه هیواد سره یو هوکړه لیک امضا شي. راپورونه وایي چې په پکتیا کې یو پولیس سرتیری په عام محضر کې لومړی خپله میرمن او وروسته خپل ځان په ډزو وژلې دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ مرستیال نصر احمد عبدالرحیم زی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي د سړي خپل میرمن په نام مشروع اړیکو تورنه کړې وه، او له ګڼې ګوڼې په ډک بازار کې مخکې لدی چې ځان ووژني خپل میرمن ووژله. نوموړي ویلي دا پولیس سرتیری ځان ځای په ځای مړ شوی او ښځه روغتون ته پر لار سا ورکړه. په همدې حال کې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تیر یوه کال کې هلته له نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل له دې ډلې 15 نجونو د تیزابو د څښلو په نتیجه کې ساور کړې او نور یې ژغورل شوي چې له هغې یو شمېر یې مایوبې دي او پرله پسې درملنې ته اړتیا لري. ښاغلي حشر ازادۍ راډیو ته وویل دا هغه شمېرې دي چې د ولسوالۍ په روغتون کې ثبت شوي، ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحدو ایالاتو له پاکستان سره د F-16 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون وویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنیو پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجه پاکستان ته نه ورکول کیږي چې غوښتل یې دا امریکایي الوتکې پرې وپیري. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو F-16 الوتکو د پلورلو پریکړه وکړه، او پلان یې درلود چې د دې کار لپاره نږدې 200 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ترکیه وایي په هغه موټر بم چاودنه کې چې د دې هیواد په جنوبي ښار کې د سوریې پولې ته نږدې 2 تنه پولیس ووژل او 40 تنه یې ټپیان کړل، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس و. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل په غازیان تیپ ښار کې د یکشنبې د ورځې د چاودنې په تړاو د پښتنو ګرویګنو لپاره تر 500 پورې کسان نیولی دي. ترکی وزیر افکان الله همدارنګه د هغه ځانوژونکي هویت تایید کړ چې تېره اونۍ یې په بورسه ښار کې ځان والزاو او 15 کسان یې ټپیان کړل. نوموړي د دې برید کوونکي نوم ایسر ګولي او عمر یې 23 کلن یاد کړل، او ویې ویل چې ګولي د کردستان د کارګرانو د ګوند یا PKK غړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روسیې ټینګار کړی څو هغه خبریال خوشی کړي چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زندانی شوی د واشنگټن د رسنۍ آزادې کړی تر سرلیک لاندې د پنځه کلنی کمپاین د یوې برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ د سیرګی ریزنیک په نوم د دې سیمه ییز خبریال او ویبلاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه. موږ د روسیې پر حکومت غږ کوو چې سیرګی ریزنیک سمدستي خوشی کړي. ریزنیک د روسیې د جنوبي ښار روستوف په یوه رسنۍ کې کار کوو او د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې په 18 میاشتې بند محکوم شو. او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د روسیې د تیری د پشا کولو لپاره ناټو د بالټیک په هیوادونو او احتمالا په پولنډ کې د ځمکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. کارتر دا څرګندونې پرون هغو خبریالانو ته وکړې چې له نوموړي سره د جرمني شټوټګارت ښار ته د سفر پر مهال ملګری و. هلته د امریکا د اروپایي قمندنۍ مرکز دی. کارتر وویل د ناټو متحدان د ځمکنیو څلورو کنډکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي چې شمیر یې 4000 سرتیرو ته رسیږي. دا به د امریکا د 4200 کسیز پوځ پر هغې زغراوالې لوا سربیره خو ترې جلاوي چې متحدو ایالاتو یې راتلونکي فبروري کې ختیځ اروپا کې د ځای پر ځای کولو ژمنه کړې. قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس هم د کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالت چې نجیب زمان چمتو کړي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به په کابل کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټلس. په هرات کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28 چټلس. په کندهار کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 چټلس. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 26 چټلس. په جلال آباد کې هم آسمان وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 28 چټل ده. په بامیان کې آسمان وریځ، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 22 چټلس. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 12. او په ګردیز کې هم آسمان وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 8 ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. و به اوری چې د اروپایي ټولنې یو مقام وایي په افغانستان کې د قانون غیر قانوني استخراج وسلوالې ډلې پیاوړې کوي او بې ثباتي زیاتوي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د بمبارۍ په اړه د امریکا د پوځ راپور ورته د منلو نه دی. نن د مې دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ازادۍ د بیان په اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سره خبرې کړې.
په دونه لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه وه راغلي. په افغانستان کې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادۍ سره بلد نه وه.
او د کانګرس له مخالفت وروسته د امریکا حکومت پاکستان ته هغه مالی مرسته وځنډوله چې غوښتل یې F-16 الوتکې پرې وپیري. د دې خبري مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل ملبن وایي د قانونو غیر قانوني استخراج د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی. د نوموړي په وینا غیر قانوني کیندنې له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، زورواکي پیاوړي کوي او په افغانستان کې بې ثباتي نوره هم زیاتوي. د اروپایي ټولنې دا جنمارکی ډیپلوماټ وایي دا مسله به د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر ضد په یو کنفرانس کې راپورته کړي. احمد شاه اعظمي له ښاغلي ملبن سره مرکه کړې چې اجمل آن د هغه پر بنسټ د راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانونه استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولی شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یوه لویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملی بن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو. کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملی بن ازادۍ راډیو ته وویل یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نو مولی ټینګار وکړ چې کچیرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونه نیول شي، دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نو مولی وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپلو څېړنو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. ویل دا واقعا د خلکو له ګټې د دفاع موضوع ده. ملی بن وایي هغه څه چې موږ یې اوس ترسره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپلو موندنو نتایج عام ولس، عامو افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو، څو دوی پوه شي چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویرې وکړي. زما په باور د دې مسلې راپورته کول تر ټولو غوره څه دي چې موږ یې کولی شو. هغه وویل دوی به همدارنګه له هغه حکومتي او غیر حکومتي ادارو ملاتړ هم وکړي چې غواړي په افغانستان کې د قانونو استخراج قانوني او معیاري کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي په کندز ښار کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د حملې په اړه څېړنې د دوی قناعت نشي حاصلولی. د دې ټولنې چارواکو پرون په کابل کې وویل د شوې حملې په اړه لا ډېرې پوښتنې ځواب شوي نه دي. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به په کندز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د برید په اړه یوازې پر پوځي څېړنو قناعت ونه کړي. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغې چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندز ښار د بی پولي ډاکټرانو روغتون ته به خپل پرسونل وانستوي.
We can put our teams, including our colleagues who survived the traumatic attack, back to work.
موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکونکي چې لبري د ژوندۍ وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلې څو په افغانستان کې په جګړه کې د هکې لوغاړو لوري د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نه کړو.
خاغلی مولینی وویل که په جنگ کې ښکیل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنگي وضع شوو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکی کسانو مرګ ژوبله به زیاته او د روغتي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د کندز ښار پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یو تیروتنه وه. په راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 100 تنه له قمانداني ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي چې د کندز د روغتون د پیښې په څېړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کننو حقایق به روښانه نه شي.
د افغانستان ډېره ورته قضایاو کې همیشه هم ائتلافي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا پایلې هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنیو ته هم قابل د قبول نه دي. نو موږ هم د دې پیښې بېطرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بی پولي ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندز په پیښه کې د امریکایي ځواکونو یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شوو ته $6,000 او هر ټپي ته 3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په کندز ښار کې د تروما د ناروغانو پر روغتون د تیر کال د اکتوبر په دریمه نیټه هغه مهال چې طالبانو کندز ښار نیولی و د امریکایي ځواکونو لخوا هوایی برید وشو چې 240 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په دې ډله کې 14 د MSF یا د بېسرحده ډاکټرانو د ټولنې کارکوونکي وو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې شوې. قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شېبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکي وایي سعودي عربستان منلې ده چې له افغان حکومت سره پر یو لړ شرایطو له موافقې وروسته به په هغه هیواد کې افغان کارګرانو ته د کار اجازه ورکړي. راپورونه وایي چې په پکتیا کې یو پولیس سرتیری په عام محضر کې خپله میرمن او وروسته خپل ځان په ډزو وژلی دی. چارواکي وایي د سړي خپله میرمن په نامشروع اړیکو تورنه کړې وه. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تیر یوه کال کې هلته له نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې. چارواکي وایي له دې ډلې 15 نجونو د تیزاب د څښلو په نتیجه کې سا ورکړې او نور یې ژغورل شوي دي. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحدو ایالاتو له پاکستان سره د F-14 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. ترکیه وایي په هغه موټر بم چاودنه کې چې د دې هیواد په جنوبي ښار کې د سوریې پولې ته نږدې دوه تنه پولیس ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لاس و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روسیې ټینګار کړی چې سیمهیز خبریال سرګی ریزنیک خوشی کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سړی د سیاسي انګیزو له کبله زندانی شوی. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د روسیې د تیری د پشا کولو لپاره ناټو د بالتیک په هیوادونو او احتمالا په پولنډ کې د ځمکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې عصمت سروان چمتو کړي.
پولیټیکو خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یوه داسې کس د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د فساد په باب ګڼ راپورونه خپره کړي دي. د پولیټیکو د لیکنې پر اساس د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش جان سوبکو او راپورونه یې د رسنیو د خبرونو په سرلیکونو کې ځای خپل کړی او په افغانستان کې د بیا رغونې هلې ځلې له پوښتنې سره مخامخ کړي دي. خو اوس څارنوالانو پر هغو میتودونو یا شیوو شک څرګند کړی چې ښاغلی سوبکو په خپلو تحقیقاتو کې ورڅخه کار اخیستی دی. سوبکو چې د یو شمېر کسانو له لورې اتل ګڼل کېږي ځکه چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ژغې پورته کړی او په افغانستان کې اغلاوي او مالی درغلۍ افشا کړي دي، د سش کال په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته د هغو وضو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د وړیو د صنعت لپاره له ایټالیا څخه دغه هیواد ته وړل شوي وې او په 6 میلیون ډالره تمام شوي وې. سوبکو ویلي وو نه پوهېږي چې پر دغو وضو څومره پیسې لګول شوي او آیا حتی غوښه یې خوړل شوې او که نه ده. درشپېته کلن سوبکو په پیغور ډوله لهجه د امریکا پر حکومت انتقاد کړی و چې په افغانستان کې د کباب پر غوښې میلیونونه ډالر لګولي دي. پولیټیکو زیاتوي د سوبکو له څرګندونو وروسته د نړۍ په رسنیو کې راز راز عنوانونه ولیدل شول. خو پولیټیکو وایي د سوبکو له څرګندونو سره سره د جنگ ځپلې افغانستان د وړې اوبدلو پروګرام وده کړې او د افغانستان د ځینو سیمو لپاره هیله غوړولې ده. پولیټیکو په عین حال کې لیکلي په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین او دیموکرات سناتور جاک ریډ په شان غړیو چې د سوبکو پر کارونو څارنه کوي د سوبکو د کار د کیفیت په اړه پوښتنی راپورته کړي دي. د افغانستان په چارو کې د امریکا د دفاع پخوانی مرستیال وزیر ډیوید سیدنی وایي د سوبکو د راپورونو منفي اړخ داري چې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې د امریکا وړتیا په یو ډول ناکامه شي. پولیټیکو زیاتوي د سوبکو د تحقیقاتي شیبې په برخه کې تازه بحثونه نه یوازې د سرمفتش په توګه د برخلیک له خطر سره مخامخولی شي بلکې په سیمه کې د یو سرمفتش رول زیانمنولی هم شي. آسترالیان آنلاین ورځپاڼې بیا د کری جین ویلسن په نوم د یوې آسترالیایي مرستندوی په اړه لیکنه خپره کړې چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وتښتول شوه. ورځپاڼه د دې ښځې د دوستانو په قول لیکي کله چې وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د میرمن کری جین کور ته ننوتل دا په دې پوه شوه چې په اسارت کې باید څه وکړي. ورځپاڼه د دې مرستندوی د یوې شل کلنې ملګرې هیر میون یانګز له قوله لیکي کری جین کلتورونه ښه پیژني، په دې پوهیږي چې په څه ډول حالاتو کې څه وکړي. آسترالیان ورځپاڼه د میرمن ویلسن د یو نوي کلن پلار په اړه لیکلي چې په دې اونۍ کې د خپلې لور ورتګ ته انتظار و. دغه کمزوري بوډا له خبریالانو سره په خبرو کې برمته نیونکو ته په خطاب کې وویل خیر ونه وینئ.
زمونږ غږله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مرکه درته خبرو. خو له هغه مخکې د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحدو ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنیو پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجهه پاکستان ته نه ورکول کیږي چې غوښتل یې دا امریکایي الوتکې پرې وپیري. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو اف 14 الوتکو د پلورلو پریکړه وکړه او پلان یې درلود چې د دې کار لپاره نږدې 200 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوری غوښتونکي سناتور باب کراکر وویل چې دای به د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنکړي څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسیږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لا زیات اقدامات وکړي. د کراکر دریز د هغې نارضایتۍ څرګندونه کوي چې په کانګرس کې د پاکستان د دریز په اړه لري او وایي پاکستان د هغو افراطي وسلوالو چې پر افغانانو او امریکایي سرتیرو حملې کوي یا ملاتړ کوي او یا په خاوره کې زغمي او همداراز په افغانستان کې د سولې له هڅو سره همکاري نه کوي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د صدراعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هڅې هیڅ ارزښت نه لري چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې کوي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت چارواکي وایي افغان ځواکونو ته به د کشف او استخباراتو په برخه کې نوره روزنه هم ورکړي. دا ژمنه د اړیکو په چارو کې د قاطع ماموریت مرستیال پرون په کابل کې د ځینو افغان مسؤلینو سره په ګډه غونډه کې وکړه.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورښکیل شول او دغه ځواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي عوام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایم دولت وزیري که څه هم تر یو بریده دغه ستونزې مني، خو وایي د 2016 کال په پیلېدو تر ډېره دغه ستونزې حل شوي او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لواندي د افغانستان په وسلوال پوست کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلي، نهر سراج، گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانې ونیولې او بندیان مو راخوشې کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی زموږ.
ښاغلي وزیري زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري.
نن د می دریمه نیټه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ازادو رسنیو د یو شمېر ستونزو سره سره په افغانستان کې په 13-15 کلونو کې وده وکړه، خو دا مهال په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیوني شبکې، راډیوګانې او ورځپاڼې فعالې دي چې له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ دي. اجملاند د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت په دې برخه کې پر شته ستونزو او لاسته راوړنو مرکه کړې او په پیل کې ترې غوښتي دي چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د خپل وزارت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړي.
د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منځته راوړي دي. بربر مثلا د ټولنیزو رسنیو د جواز کمیشن مو دغه کړي دي، منځته راوړي دي. دغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ یو کمیشن جوړ کړي دي. هغه په خپله هم د ژورنالیستانو سره ډېره مرسته کوي، د لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. دغه راز مو د لیکوالانو او د ژورنالیستانو د خبریالانو او دغه راز د هنرمندانو د حمایې دپاره د اکوزامو د ډېر زیات وړولو چې 8 چنده 10 چنده 8 12 چنده پورې رسېږي. یو لایحه ترتیب کړې ده، هغه د هغې په عدلیې په وزارت کې ته پر هغه باندې کار کېږي او کله چې منظوره شي ما سره په خپله شخصا جلاسپار جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشویبوي او د ژورنالیستانو ګواکي اطلاعاتو فرهنګ وزارت به د ژورنالیستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي.
جهانی صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه، د دې کمیسیون په اړه که راته ووایئ دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو هغه کې برخه لري. نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونه تر رسېږي او هغه شکایتونه بیا کېږي دفتران حکم نه کوي او تر څېړنو وروسته هغه و هغه خپلې مراجعات د اوبو خلکو شکایتونه رسېږي. که چېرې مثلا دا بیخي حقوقي وي نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسېږي چې هغه د کلتور د وزارت کار نه دي، بلکې هغه د کمیشن کار دی، هغه د کمیشن کار هم نه دي، بلکې د دوړ د صلاح مقاماتو چې دغه د شکایتونه چې هغوی کار دي. داسې خبر دی ځکه چې په افغانستان کې خو د مطبوعاتو ازادي لکه ما چې وختي درته وویله په دومره لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه وه راغلې. په افغانستان کې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
د ژوند رنګونه.
رحمت الله ترکاری خرڅوم، غلطه
ترکاری خرڅې کور برک دی، هغه څو بچی لري، ډوډۍ څو پیدا کوي؟
بچان خو لرم یو لس نفر یم.
لس نفر ډوډۍ څو پیدا کوي؟
ډوډۍ نوم دی یو زی یم
سپینلی کولای سي
لګیا یم په سختې
دی. ورځ 2 روپۍ ګټي،
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه سبا ته خرابېږي نه مړی
خرابېږي
بیا څه کوي؟
هغه په تاوان شو استیا شو
استیا چې
یار دوست هم شو.
ها لکم جیراوی ترکاری
ترکاری لقلا زمان خان نظر آباد نه چوک عبدالاغ نه
آتی کری خلک پڅو مثلا یو دسته ګندنه اخلي په څو خرڅه
پیندل شي اخلي شلې خرڅو
یو دسته کې پینځر په ګټي
پینځین نیم درو په کرا ده د کور او بس وروره 200-300 روپۍ مصرف لرم د کور
نو دا بیل کومه کوي
ولای تاسو خدای پاک رسي
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپته بیا درم
شپته بیا زره چې قرضداري
دا د تو د مو د کور کې
تشکا غوړی
غوړی
بیا څه ورته وای
ورته قناعت وکوم خدای مې له بانه درو
بیا قناعت کوي کاکا مثلا ته څه غوړی تر خمه یو زنګ به تا درلودلای
ما زه شه زنګ درلودلای چې بس چې ما غوډی وو جامه نه پخه جایل مقصد وصول شي
قدر من اوریدونکو له دې خبرو سره را ورسیدو د دې خبرې مجلې پایته و بجې او 10 دقیقې دي امید جان مرزبان تاسو سره وړي دي بل خبرونه کې چې دا د پیلېږي
پایل شو سلام صبحتان بخیر آقای تکل سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز من امید مرزبان تا ساعت 8 در این مجله خبری با شما خواهم بود یعنی نیم ساعت اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن افغانستان را آسیب جدی میرساند سازمان دکتران بدون مرز با تحقیق حکومت آمریکا درباره بمباران شفاخانه این سازمان در کندوز موافق نیست این مسائل و دیگر گزارش ها تا لحظات بعد اما در آغاز این مجله سرویس خبری سرخط چند خبر عربستان سعودی موافقت کرده است که به کارگران افغان در آن کشور اجازه کار را بدهد در ولسوالی درزاب جوزجان مقام ها میگویند که در یک سال گذشته بیش از 90 زن و دختر قصد خودکشی کردند و پس از مخالفت کانگرس ایالات متحده آمریکا کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی نو F-16 متوقف کرد تفصیل خبرها عربستان سعودی موافقت کرده است که به کارگران افغان در آن کشور اجازه کار را بدهد اما شرایطی دارد که حکومت افغانستان باید روی آن کار کند دفتر رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این خبر را معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در جلسه دیروز به اعضای کابینه اعلان کرد و پیشنهاد کرد که برای بررسی شرایط عربستان سعودی باید یک کمیته دولتی تشکیل شود در اعلامیه نشر شده سوی دفتر مطبوعاتی رئیس اجرایی درباره شرایط عربستان سعودی گذاشته است چیزی گفته نشده شمار زیادی از شهروندان افغانستان در عربستان سعودی اجازه کار را ندارند آنها یا به طور غیر قانونی و یا هم با استفاده از اسناد کشورهای دیگر در کشور شاهی عربستان سعودی کار میکنند مقام ها در ولسوالی درزاب جوزجان میگویند در یک سال گذشته بیش از 90 زن و دختر قصد خودکشی کردند رحمت الله حشر ولسوال درزاب دیروز به رادیو آزادی گفت از جمله این دختران 15 نفر که تیزاب نوشیده بودند هلاک شدند
ارقامش هم یاد داشت ترتیب 94 دختر رو زدی تیزا پرده بیان اینا یک تیزاش هم از بین رفته و یک تکدش هم معیوب هستن اینه می مشکل وجود داره
مغفرت صمیمی مسئول منطقوی کمیسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت فقر خشونت های خانوادگی ازدواج های اجباری و زیر سن از عوامل اصلی خودکشی دختران در جوزجان است گزارش ها از ولایت پکتیا می رسانند که یک سرباز پلیس در محضر عام نخست همسر و سپس خود را به ضرب گلوله کشته است. نثار احمد عبدالرحیمزی معاون قماندانی امنیه پکتیا دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این سرباز همسرش را به ارتباط نامشروع با شخص دیگر متهم کرده و در یک بازار پر ازدحام با ضرب گلوله از بین برد. با گفته وی این سرباز سپس خودکشی کرد. قماندانی امنیه پکتیا هم تایید کرده که سرباز پلیس در محل حادثه جان داد و همسرش در راه شفاخانه درگذشت. متخصصان بخش جنگلداری کوریای جنوبی در طراحی برنامه برای حفظ جنگل‌ها حکومت افغانستان را یاری می‌رسانند. چین کی‌هون سفیر کوریای جنوبی در کابل و هیئت متخصصان این کشور دیروز روی این مسئله با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که هیئت کوریای جنوبی در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت افغانستان از جمله کشورهایی به شمار می رود که برای انکشاف جنگل ها و رشد زراعت زمینه مناسب دارد. این هیئت کره جنوبی همچنان تعهد کرده که برای پیشبرد برنامه های انکشافی روستاها و رشد زراعت متخصصان افغان را آموزش خواهند داد. ادامه خبرها. پس از مخالفت کانگرس، ایالات متحده آمریکا کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی نوع F-16 متوقف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت این مخالفت کانگرس به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک‌های نظامی خارجی ایالات متحده برای خریداری این جت‌های جنگی به پاکستان داده نخواهد شد. حکومت آمریکا قبلا به فروش 8 جت جنگی F-16 به ارزش 699 میلیون دلار با اسلام آباد توافق کرده بود و قصد داشت به همین هدف به حکومت پاکستان وام بدهد. اما سناتور باب کراکر از حزب جمهوری خواه گفته بود از همه توانایی های خود به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده خواهد کرد تا مانع این کار شود. در این حال سید طارق فاطمی دستیار خاص صدر اعظم پاکستان دیروز گفت کنگره آمریکا از تلاش‌های صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم به حد کافی قدردانی نمی‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از مسکو تقاضا کرد که یک ژورنالیست زندانی روسی را رها کند. سرگی رزنیک با اتهام‌هایی که به گفته خودش انگیزه سیاسی دارند، زندانی است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز قضیه این ژورنالیست و وبلاگ‌نویس زندانی در شهر روستوف آندان واقع در جنوب روسیه را به عنوان بخشی از پنجمین سال روز کمپاین آزادی مطبوعات مطرح کرد. سرگی رزنیک در ماه جنوری سال 2015 میلادی بعد از اینکه به خاطر آنچه حکومت روسیه اهانت به یک مقام و شکایت غیر قانونی در اینترنت میداند مجرم شناخته و به 18 ماه زندان محکوم شد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ناتو برای جلوگیری از تجاوز روسیه ایجاد یک قوای زمینی دورانی را در کشورهای بالتیک و احتمالاً پولند بررسی میکند. اشتون کارتر این مطلب را دیروز هنگام پرواز به شهر استوتگارت جرمنی در صحبت با خبرنگاران همراهش بیان کرد. استوتگارت مقر قمانده اروپایی نیروهای آمریکایی است. و از ورزش، تیم فوتبال لستر سیتی در 132مین سالگی خود برای نخستین بار برنده پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان شد. هواخواهان لستر سیتی پس از آن قهرمانی خود را جشن گرفتند که تاتنهام تیم دوم جدول دیشب در برابر چلسی با تساوی 2-2 متوقف و قهرمانیش در پریمیر لیگ ناممکن شد. لستر سیتی که سال گذشته در رده‌های آخر جدول پریمیر لیگ قرار داشت و احتمال حذف شدنش می‌رفت، نخستین قهرمانی خود در پریمیر لیگ را روز شنبه به طور رسمی جشن خواهد گرفت.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین در آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 18، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 20، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 14، آسمان ابری، امکان بارندگی. بدخشان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7، آسمان ابری.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن افغانستان به این کشور آسیب جدی میرساند. سازمان دکتران بدون مرز با تحقیق حکومت آمریکا درباره بمباران شفاخانه این سازمان در کندوز موافق نیست. امروز روز جهانی آزادی رسانه هاست. از وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میپرسیم که برای تقویت رسانه های آزاد چه کار کرده. نشریه های چاپ امروز در نقاط مختلف جهان را هم بررسی خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از یک معلم رانندگی میپرسیم که آموزش دادن به شاگردان در جاده های پر ازدحام کابل چه رنگی داره.
در روز 200-250 موتر جواز سیر میگیرن، اونها همشون داخل جاده جریان ترافیک میشد. یک دردسر است، ممکن 5-6 سال بعد این جنجال بسیار خطرناک شوه.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید عواید از مدرک استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان به گروه های مسلح کمک کرده، جنگ سالاران و زورمندان را تقویت کرده و آینده افغانستان را با خطر روبرو میکند. فرانس ملبند دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا میخواهد که حکومت افغانستان را در مبارزه با استخراج غیر قانونی معادن کمک کند. این دیپلمات دنمارکی اتحادیه اروپا میگوید او این موضوع را در کنفرانس مبارزه با فساد اداری که قرار است روز پنجشنبه در کابل برگزار شود نیز مطرح خواهد کرد. مقیم نایب گزارش میدهد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید استخراج غیر قانونی معادن افغانستان در دراز مدت تهدید برای حکومت افغانستان خواهد بود. فرانس ملبند دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت با استخراج غیر قانونی معادن مردم از منابع ملی خود بی بهره شده و اگر جلو آن در زمان معینش گرفته نشود بر امنیت افغانستان هم تاثیر خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان بعد از عواید تریاک منبع پردرآمد برای افراد مسلح مخالف به شمار می رود. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید از مدرک استخراج غیر قانونی معادن عواید زیاد به دست می آید که قسمت زیاد آن را جنگجویان مسلح به دست می آورند.
ما در مورد صدها میلیون دلار صحبت میکنیم و زمانی که جنگجویان مسلح در نیمه ای از استخراج این معادن سهم داشته باشند این یک منبع بزرگ پول برای آنها خواهد بود. اتحادیه اروپا میگوید تنها 8% استخراج معادن در افغانستان به طور قانونی صورت میگیرد و متبقی 92% آن به شکل غیر قانونی استخراج میشود. فرانس ملبند نماینده خاص اتحادیه اروپا که با رادیو آزادی صحبت میکرد اضافه کرد که تنها مخالفین مسلح حکومت نیستند که از عواید استخراج غیر قانونی معادن پول به دست میآورند، بلکه جنگسالاران، زورمندان محلی و برخی از مقامات حکومتی نیز در آن دست دارند. آقای ملبند تاکید کرد در صورتی که اکنون جلو استخراج غیر قانونی معادن گرفته نشود این پدیده به یک خطر خیلی جدی مبدل خواهد شد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که او جزئیات تحقیقاتش را در نشست در کابل درباره مبارزه با فساد اداری که به ابتکار اتحادیه اروپا برگزار می شود مطرح خواهد کرد و روی چگونگی جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن با مقامات افغان بحث خواهد نمود. محمد اشرف غنی نیز در این کنفرانس که روز پنجشنبه دایر می‌گردد اشتراک می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنید. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF از گزارشی که وزارت دفاع آمریکا درباره بمباران یک شفاخانه این سازمان در کندوز نشر کرد راضی نیست. MSF میگوید تحقیق حکومت آمریکا در این باره بی‌طرفانه نبود و باید یک هیئت بی‌طرف و بین‌المللی در این باره تحقیق کند. در بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز توسط نیروهای آمریکایی در ماه اکتبر سال گذشته در کندوز 42 نفر کشته شدند. این دقیقاً زمانی بود که شهر کندوز برای مدت در کنترل طالبان آمد. بیشتر در این باره در گزارش نظیفه محبوب بشنوید.
مسئولان انجمن دکتران بدون سرحد در افغانستان میگویند آنان تنها به نتایج بررسی‌های نظامی در پیوند به حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز قناعت نمی‌کنند. اعضای این انجمن روز دوشنبه در نشستی در کابل گفتند آنان پیشنهاد کرده بودند تا تحقیقات در این مورد از سوی کمیسیون حقیقت‌یاب بشری بین‌المللی بررسی گردد، اما تا کنون این گونه نشده است و بسیاری از پرسش‌ها در این باره بی‌پاسخ مانده است. گیلیم مولینی رئیس انجمن دکتران بدون سرحد در افغانستان میگوید تا زمانی که قناعت آنان در مورد چگونگی حمله بر شفاخانه این دکتران در کندوز روشن نشود کارمندانشان را به آن ولایت نخواهند فرستاد.
We can put our teams. Including our colleagues who survived traumatic attack, back to work.
ما تا زمان تیم کاری مان و آن کارمندان را که از این حمله جان به سلامت بردند در کندوز برای انجام خدمات سیف فرستاده نمی توانیم که از طرف های درگیر جنگ در افغانستان برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها ضمانت قوی را به دست نیاورده ایم.
MSF medical facilities, personnel, patients and ambulances.
این در حالی است که جوزف ویتال قمندان نیروهای آمریکایی نتایج بررسی هایش را در این باره روز جمعه به نشر رسانده است. در گزارش آمده است که حمله بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد جنایت جنگی نه بلکه یک اشتباه بوده است. با این همه لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان نتایج این بررسی ها را شفاف نمی‌داند.
نتایجی که توسط حکومت آمریکا تحقیقات صورت گرفته برای دکتران بدون سرحد قابل قبول نیستند، برای ما هم قابل قبول نیستند و برای عامی قربانیان قربانی شده برای اونا و با وارثین اونا هم قابل قبول نیست. ما خواستار از هستیم که یک کمیسیون بی‌طرفانه مستقل تعیین شود و عامی تحقیقات خود به سر برسانه و نتایج برای مردم افغانستان، برای قربانیان و برای همه جهانیان واضح کنه که این جنایت جنگی هستند یا سهو اداری هستند.
در این گزارش آمده است که هنگام بررسی ها در مورد چگونگی حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد از 16 تن نیروی آمریکایی پرسیده شده است و چند تن این نیروها از قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان برکنار ساخته شدند. انجمن دکتران بدون سرحد اما مظرت‌خواهی نیروهای آمریکایی را از بهر تلفات انسانی، خسارات مالی و نیز پرداخت $6,000 برای خانواده‌های قربانیان و پرداخت $3,000 برای زخمی شدگان این رویداد را بسنده نمی‌داند.
حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. عربستان سعودی موافقت کرده است که به کارگران افغان دارند کشور اجازه کار را بدهد، اما شرایط دارد که حکومت افغانستان باید روی آن کار کند. مقامات ولسوالی درزاب جوزجان میگویند در یک سال گذشته بیش از 90 زن و دختر قصد خودکشی کردند. گزارش ها از پکتیا می رسانند که یک سرباز پلیس در محضر عام نخست همسر و سپس خود را به ضرب گلوله کشته است. متخصصان بخش جنگلداری کره جنوبی در طراحی برنامه برای حفظ جنگل ها حکومت افغانستان را یاری می رسانند. پس از مخالفت کانگرس، ایالات متحده آمریکا کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت های جنگی آمریکایی نوع F-16 متوقف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از مسکو خواسته است که یک ژورنالیست زندانی روسی را رها کند. سرگی رزنیک به اتهام‌هایی که به گفته خودش انگیزه سیاسی دارند زندانی است. و تیم فوتبال لستر سیتی در 132 سالگی برای نخستین بار برنده پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان شد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. روی این صفحه فیسبوک میلیونی چشم برای شما هستیم. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، از زرغونه منگل میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه گزارش های در رابطه با افغانستان چاپ شده.
نشریه پولیتیکو مطلب را در مورد فعالیت‌های فرد به نشر رسانیده است که در چند سال اخیر گزارش‌های بی‌شمار را درباره فساد در افغانستان منتشر کرده است. به نوشته پولیتیکو، جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان با گزارش‌هایش در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته و تلاش‌های بازسازی در افغانستان را تحت سوال برده است. ولی حال زارنبالان متودهایی را که سوبکو از آن در تحقیقاتش استفاده کرده است مورد سوال قرار دادند. جان سوبکو که از سوی شمار زیاد به حیث یک قهرمان تلقی می شود که صدای مالیت هندگان امریکایی را بلند کرده است و از تخطی ها و حیف و میل ها در افغانستان پرده برداشته است، در آغاز امسال در مقابل چند سناتور امریکایی از بازهای یاد کرده بود که برای صنعت پشمینه بافی افغانستان از ایتالیا وارد شده بودند و برای خرید نو بز ایتالوی زرین پشم $6 میلیون مصرف شده بود. سوبکو گفته بود نمی‌داند که اصلاً چقدر پول بالای این بازها مصرف شده بود و آیا حتی گوشت آنها خورده شده بود یا نه. سوبکوی 63 ساله با لحن تمسخر آمیز حکومت آمریکا را مورد انتقاد قرار داده بود که میلیون‌ها دلار را برای گوشت کباب در افغانستان مصرف کرده است. پولیتیکو می نویسد به دنبال این بیانات سوبکو عناوین رنگارنگ در رسانه‌های جهان دیده شدند. با
پولیتیکو از عناوین RTV حامی کرملین و ایندیپندنت برتانیا یاد کرده است. ولی به نوشته پولیتیکو با وجود بیانات سبک و شواهد موجودند که برنامه پشمینه بافی افغانستان جنگ زده گل کرده است و امید را برای مناطق در افغانستان ایجاد کرده است که خطر آن می رفت پناهگاه برای تروریسم شوند. ولی به نوشته پولیتیکو در چند ماه اخیر ناظرین سبکو در کانگرس امریکا به شمول سناتور جان مکین جمهوری خواه و سناتور جک رید دموکرات سوالهایی را در مورد کیفیت کاری سبکو مطرح کردند. دیوید سیدنی معاون اسبق وزارت دفاع امریکا در امور افغانستان، پاکستان و آسیای میانه می گوید جنبه منفی راپورهای سبکو این است که توانایی امریکا را در رسیدن به اهدافش در افغانستان به نحو ناکام جلوه داده است. روزنامه دی آسترالیان مقاله را در مورد یک زن کارمند کمک رسانی استرالیایی به نام کری جین ویلسون به نشر رسانیده است که هفته گذشته در ننگرهار ربوده شد. روزنامه از قول دوستان نزدیک این زن ربوده شده می نویسد زمانی که مردان مسلح بر اقامتگاه کری جین در جلال آباد هجوم بردند، وی قوت و فهم آن را داشت که بداند در اسارت چی کند. روزنامه از قول هرمیون یانگز یک دوست 20 ساله وی نوشته که میگوید کری جین به خوبی مقابله خواهد کرد. وی در مورد فرهنگ ها خوب میداند در کدام حالات چگونه برخورد کند بدون در نظر داشته این که وضعیت چگونه هست. روزنامه از پدر 91 ساله خانم ویلسون نوشته که منتظر آمدن دخترش در این هفته بود. این مرد پیر و ضعیف به گروهی از خبرنگاران خطاب به اختطافچیان گفته است: خیر نبینید.
شنونده رادیو آزادی هستید. امروز سوم ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در ماه دسامبر سال 1993 توسط سازمان ملل متحد و پیشنهاد یونسکو به نام روز جهانی رسانه ها مسمی شد. افغانستان کشور است که ظاهرا رسانه های آزاد و پر سر و صدا دارد، اما به این معنا نیست که خبرنگاران افغان بدون مشکل کار میکنند. در اصل افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای فعالیت خبرنگاران است. مقیم نائب در گفتگوی از باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان پرسیده است که دولت برای بهبود وضع زندگی خبرنگاران و امنیت آنها چه کار کرده.
خشونت بر ضد ژورنالیست ها صورت گرفته باشه، ما را تقبیح نمودیم در فاتحه و در جلسه و در مراسم شان شرکت نمودیم، مرتکبین جنایات را ما تقبیح نمودیم، محکوم نمودیم. ولی ما مثلا کوشش میکنیم که ژورنالیست هایی که در ظرف 14-15 سال به شهادت رسیدن و یا ضربه دیدن مدامی آنها صدقی ساختن یک منار سنگی هستیم و از این یک چرایی را نامی نویستنده ها میتر جورنالیست هایی که پشته شدن و یا ضربه دیدن یا به این سب قربانی خشونت شدن ما با این خیلی از اونا یک منار میسازیم. این ما خودی ما در زمره کسانی هستیم که این خشونت را برها تقدیر نموده و بعد از این محکوم خواهیم کرد.
شما خب در جریان هستین که خروج نیروهای خارجی از افغانستان سر وضعیت اقتصادی هم تاثیر وارد کرده و به می ترتیب به تمام جامعه و به خصوص سر ژورنالیست ها هم تاثیر کرده. شما این وضعیت اقتصادی را سر ژورنالیست ها و مسئله بحران پناهندگی را بالای ژورنالیست ها چه رقم ارزیابی می کنین؟
زندگی ژورنالیست ها نیست از بحران اقتصادی و یا از مشکلات اقتصادی متضرر میشه، بلکه زندگی تمام افغانا از این ناحیه نطمه دیده و سرمه دیده و شما میبینی که به صدها برادرها و خواهرها و فرزنده در ابهای مدیترانه غرق میشه و میخوان که اروپا پناه برن. بزاره که اطلاق قرآن تقریبا 4 یا 5 یا 6 ما میشه یک لایحه را حدی اقل برای بلند بردن حق و زمان همی سنده ها و جورنالیست ها و راپورت و کامره مینا و خودان بنده ترکیب داده و به وزارت عدلیه سپرده. یه را برای تان گفته میتانم که ما در هر سال از نوشته گرفته تا ترجمه تا راپورت تا عکاسی تا پارچه های هنری تا داستان و تا درامه در هر سال عبقو زمانه را هشت چند ده چند ده چند پازده چند دیلن بردهیم و اجازه این لایحه تا آنی پسید نشده در وزارت عدلیه ولی وزارت مالیه خود جناب رئیس جمهور با ما وعده که وقتی که از وزارت عدلیه لایحه پاس شود و منظور میکنه و وزارت مالیه کمک میکنه.
باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است و همه کسانی که در این رشته فعالند تبریک.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دونالد ترامپ نامزد پیشگام از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که اگر رئیس جمهور شود بالای پاکستان فشار خواهد آورد تا دکتر شکیل افریدی را از زندان رها کند. شکیل افریدی دکتری است که در پیدا کردن محل بود و باش اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده ماموران استخباراتی آمریکا را کمک کرد. به اساس اطلاعات دکتر افریدی نظامیان خاص آمریکا 5 سال پیش در ایبت‌آباد پاکستان اسامه بن لادن را کشتند. سخنان دونالد ترامپ در داخل پاکستان هم انعکاس کرده و مقام ها در اسلام آباد را ناراحت ساخته است. مقیم نایب در این باره با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید بر اسلام آباد فشار وارد خواهد کرد تا این دکتر را از زندان رها کند. دونالد ترامپ که روز جمعه با شبکه فاکس نیوز صحبت میکرد گفت اگر رئیس جمهور آمریکا شود او از پاکستان خواهد خواست تا دکتر شکیل افریدی را در ظرف 2 دقیقه آزاد کند، زیرا به گفته وی پاکستان کمک های انکشافی زیادی را از ایالات متحده آمریکا به دست می آورد. اما این گفته دونالد ترامپ خشم پاکستان را برانگیخته. چودری نثار احمد وزیر امور داخلی پاکستان دیروز گفت برخلاف درک نادرست ترامپ، پاکستان مستعمره ایالات متحده آمریکا نیست. وزیر امور داخلی پاکستان گفت سرنوشت افریدی از سوی محاکم پاکستان حل و فصل می شود، نه توسط دونالد ترامپ، حتی اگر او رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم انتخاب شود. چودری نثار احمد وزیر امور داخلی پاکستان این مطلب را در یک اعلامیه که به مناسبت 5 سال مرگ اسامه بن لادن به نشر رسیده بیان کرده است. اسامه بن لادن سابق رهبر شبکه القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر بر آمریکا در نتیجه یک عملیات سری نیروهای بحری آمریکا در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. و این موضوع روابط بین اسلام آباد و واشنگتن دو متحد استراتژیک را صدمه زد. واشنگتن به دکتر افریدی به چشم قهرمان می نگرد و اما پاکستان در سال 2012 میلادی او را به جرم ارتباط با گروه لشکر طیبه به 33 سال زندان محکوم کرد، اتهامی که خود وی آن را رد می کند. به نوشته رویترز در حال حاضر این حکم محکمه لغو اعلان شده و دکتر افریدی به خاطر اتهامات دیگر انتظار محاکمه خود را دارد. دونالد ترامپ در ادامه صحبت خود با فاکس نیوز گفت من به آنها خواهم گفت که این دکتر را رها کنند و احتمال دارد که این کار را می کنند، زیرا ما برای پاکستان کمک زیاد می نماییم.
رنگ های زندگی.
میشه شما خانم فکر؟
نام یار محمد مموزای مسئول رانندگی مموزای.
چطور این مفکوره براتون پیدا شد که شما بیاین باز یک کورس باز کنین و دخترها را درایور یاد بدین؟
چون ما در پاکستان در دیار اجرات یاد گرفته بودیم، همین یک فکر کرده ما بود که بیام می کار در افغانستان میرم شروع کردیم.
این خاطر جالبتون بگوین از امی خانم ها که یادشان دادین.
خاطر جالب می است که یکی از روزهای ما شاگردان رانندگی میکردن، ما میخواستیم که من مترتاشم یک شاگرد دیگر واجبه بده من حس یک استاد. ما یک طرف تا شدم شاگرد از اینکه سر بریک پای فشار بده سر اکسلتر پای فشار داد، امی کتاره و پنجره را زدن خراب کردن، خوب بود حادثه خراب نبود. بسیار جالبه ما چرا من اعتماد کردم و کار خوب نبود. باید استاد همیشه متوجه باشه زیاد اعتماد نکنه ولی کوشش کنه که شاگرد چیز یاد بده.
خب یک دختر یا خانمی که میخواد زود درایوری را یاد بگیره اول از کجا شروع کنه؟
اول تکنیک موتور باشن یاد به حد ما تکنیک موتور باشن یاد میدیم که اینا به عوارض جزئی در قرار نمانند. منحج یک دریور پروفشنال باید باشند و بعد از اون علائم تکنیکی یاد میدیم. بالاخره در قدم سوم تجاری امین را ما رانندگی یاد میدیم.
چطور از فامیل با کسی آیا شما دریوری را یاد دادین؟
بله ما کوشش میکنیم که در خانم اطفال بچا همش باید یاد بگیرن. روزی که ما نباشیم اونها مشکل خود باید حل بکنن.
از خانم ما بگین خانم ما
چطور؟ بله خانم ما یاد میگیره. بله کسی که شوق داشته باشه مشکل نیست.
مثلا از فامیل از دوستا چقدر یاد دادین؟
از فامیل دوستام زیاد یاد گرفتن. خلاصه تا حد ما کمک میکنیم. شهر کابل تقریبا 45 سال پیش برای چند صد هزار موتر جور شده بود. ولی اترام نیست که یکدم کورش دریور شد لازم یکدم کورش اندر روی جاده مبرند نیست. هر کس با مطابق ضرورتش مبره روی جاده مبره مشکل خود حل میکنه. و گپ دومی است که ان شاء الله حکومت هم به متوجه است. ممکن سر جاده ها را وسیع بسازن و پلای وای جور کنن جاده های وای جور کنن این مشکل باید حل بکنن. راستم شما ببینید در روز 200-250 موتر 800 الی 2-250 موتر روز جواز جواز سیر میگیرن. اونا همشون داخل جاده جیران ترافیک میشد. یک دردسر است. ممکن 5-6 سال بعد این جنجال بسیار خطرناک شوه اگر حکومت برای این متوجه نباشه، سرکار وسیع نکنه، یکی نفوس شهر